او ډیر توان رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي وو چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي. او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د 90,000 کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ، او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یو لر هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دغې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیاتي وضع او همدغه مالیاتي ډیره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدې، دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی. او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و، خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي، او دا خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې وه. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیش څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو، چې مارت میر ډیورن په 1923 زیږدیز کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو، چې بیا نوموړی د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپله ګټه باندې وټاکله، او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا، او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېره ښکاره سو. د ښځو د بې ځایه تګ راتګ یې په سپېڅلو ځایونو کې منع کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزلې خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان پاچاهي ته رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا دا لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوي دي چې د سراج رباتونه، قلعه السراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودلو سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې بیا درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکه جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مختبیول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسېدو څخه د خپلو رسېدلو نه خبر کړل او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپل اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 زیږدیز کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د 1900 ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل او سره لدې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړل. خلک یې سره یو ځای وکړه او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و په 1919 کال کې هند ته ولاړې او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپېژندل شوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه ولې کې هلمې منې درنو او قدر منو زده کوونکو هله دا چیرو هاو جوړ سي او د ژوند چاري به موشه پر مخ ته تستور ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ګور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د کیداریان یا کوچنی کوشانیان په حق لده د چي د وکمنی څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنی لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تل وس کې موږ تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق لوي چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کېدار نومیدې دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د وکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي خوکی د یفتلی قبایله ولړیږي او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمه تخپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمه ته لږدوي او د کوم جګړې څخه پرته یعنی بل کوم جګړې څخه د غندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي. د غندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله په بلخ کې واک تر رسیدي او د چارواګي په لاس کې نیسي نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاس راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاس راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسیدلې دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاس راغلي دي د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې شوې دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړې دي او یو پر بل باندې زیاتې حمله کړې دي چې د کیداریانو د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده. او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حق لیکلی دی دا چې موږ ویل دی ول بل سره ډیرې جګړې کړې دي. نو په دغه دوه کلونی کې دوی ترمنځ یو ډیره سخته جګړه پیښیږي چې دغه سخت جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهال باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدار د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسیږي، او دی بیا 315 څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي، او د هغه د واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي، چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي، چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکوش سویلي سیمې د یفتالیانو تر حملو لاندې راځي، او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیانو امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنۍ اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي، او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکوش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې، او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي، او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانۍ چې دي هغه د منځه وړي، او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې وه هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې، چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکوش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې، او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 408 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي، او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 438 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم زیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي، او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالي واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنگ کوي، خو دا وار بیا یفتالي واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي، او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښت لپاره د چې د ژوندۍ پاتې سي او سیاسي واک ولري، دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري، او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالي واکمن ته په ډیرو ماریو ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دی د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غښتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي، او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او دی واک ولري، نو دی ته مجبور کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي، او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیرې مالیه ورکي، او په دې ډول سره دی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانېد چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څنګه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي، او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپله واکمنۍ د هند تر مرکزي سیمو پورې رسوي، او په 502 میلادي کال کې بیا د مړ کیږي، چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهراکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهراکولا هم 542 کال کې مړ کیږي، او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي، او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالی په نامه سیمه ییز واکمنانو بله دوره پیلېږي. یعنې کله چې یفتالی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ ته راځي، داسې چې په هر سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي، او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، یا دغه دورې واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، ردبل شاهان او داسې نور، دا د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخرې پورې دوی د دغه دوره ادامه لري او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول وو. اول سیاسی وزیر ترازو دا چې د افغانستان سیاسی اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول وه. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپیڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوریو شتون درلود، د بلې خوا بیا مرکزي غښتلي ادارې هم تونه درلوده چې دا بیا د سیمه ییز حکومتونو لپاره زمينه برابر سوچ سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان، یو مرکزی قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل شوی و او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزی حکومت شتون نه درلودي. زابلی ردبل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابلی د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلود او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان، شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلود. دا ډیر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې، چې دا د دې لامل سو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنی د یو دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لارجوان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونو هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده، چې د دې لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او اوستایي تهذیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او اوستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي وه او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي، چې هغه د یو د یونان بختلي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1550 کال کې ماته خوري او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي. او د هجري قمري په 28 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي. او د دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عامر تر مشري لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ لارسي او د مسلمانانو فاتح اسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، تر څو دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي. او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې نوې نوی موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 4501.
ندیر غټ دی ندیر هور دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ دی چلای کټ مټ پورې ما جوړ دی نور دا ټول خلګې لکه دوست علی جانان خپل زړه کا دوست علی جانان خپل زړه کا سما دک شرور واد دی شازر گر